مهمه پیښته راغورځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په پنجشیر ولایت کې یو تن د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شو. په هغه خبر پاڼه کې چې د شمشاد 202 قومندانې د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوی راغلی چې د پنجشیر پولیسو د سه شنبې په ورځ د تلاشۍ پر مهال 6.5 کیلوګرام چرس په داسې حال کې ونیول چې د موټر په واسطه له دې ولایت څخه ګاونډي ولایت ته قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې له پنجشیر څخه په لسګونو کیلوګرام چرس د قاچاقو پر مهال نیول کېږي. په هرات ولایت کې دوه کسان د الکولي مشروباتو د خرڅلاو په تور ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قومندانې ویان عبدالحد ولیزاده آزادۍ رډو ته وویل دا دوه کسان چې د هرات ښار په لومړی او دوهم ناحیه کې الکولي مشروبات جوړ کړي ول د خرڅلاو پر مهال لاس په لاس ونیول شول. د الکولي مشروباتو د جوړولو په دوو پیښو کې پولیسو 690 لیټره تخمیر شوی کشمش، 9 لیټره الکولي مشروبات او نور وسایل هم نیولي دي. د یادونې وړ ده چې د سه شنبې په ورځ په انجیل ولسوالۍ کې د نشه یي موادو دوه تنه خرڅونکي د هیروینو له 219 پړو سره یو ځای ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په 21 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 40 کسان ونیول. د کورنۍ چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال 109 کیلوګرامه بیلابیل نشه یي مواد نیول شوي دي.
دا د پیښو تړاو یو سلونو نستنه نیول شوی چې په دوی کې یو پولیس او درې ښځې دي. دغه ډول د قاچاق کوونکو سره 15 موټرونه، 1.5 سیټه موبایلونه، 2 میله وسلې او 1.5 امریکایي ډالر هم نیول شوی دي.
ښاغلی یادګاري زیاتوي چې په دې وروستیو کې له نشه یي موادو سره د پولیسو لخوا د قاچاق کوونکو پر خلاف مستقل او غیر مستقل عملیات ډیر شوي دي. په ننګرهار ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 10 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي دي. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال د سه شنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د ځانګړو عملیاتو له مخې په سرخرود ولسوالۍ کې 195 کیلوګرامه چرس ونیول چې د یو موټر په واسطه قاچاق کېدل. د یادونې وړ ده چې ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له دې ځایه نشه یي مواد ګاونډیو ولایتونو ته او له هېواده د باندې قاچاق کېږي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د روان شمسي کال د جوزا د میاشتې په پرتله په سرطان میاشت کې قاچاق کوونکو نیول کم شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د چهارشنبې په ورځ آزادۍ رډیو ته وویل چې د دې کال په سرطان میاشت کې 50 کسان د 50 پیښو په تړاو د مرکز ته لیږل شوي دي. په داسې حال کې چې په جوزا کې 92 کسان د نشه یي موادو د 80 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي ول. ښاغلی موهید زیاتوي چې په نیول شویو کسانو کې یو ایرانی او 15 ښځې شامل وي چې له دوی څخه 133 کیلوګرامه هیروئین، 388 کیلوګرامه تاریاک، 315 کیلوګرامه چرس، 1.5 کیلوګرامه کیمیاوي مواد، 25 کیلوګرامه شیشه، 215 لیټره تیزاب او 1.5 ټابلیټ کاګولی نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. دلن په خبرونه کې مستاسره لپاره دا مطالب شمتو کړی دي. د کوکنارو لکشت سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت نوې طرحه
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو. لومړی برخه دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړو چې هلته امن دی.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي.
بررسی هایی که کمیسیون اصلاحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسیرنه چه ده بشری حقوق و کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پزین و سیمو کشیوی خیلی چه پا ده ولسوالی که ده معتدین شمیر ورس پا ورس دیریگی.
دا چې د اسلام سپیشل دین معتاد په کوم سترګه ګوري په دیاله مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه لرو.
کله چې ځوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
مولان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ودرېږه چې زه سم وګورم په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه همداته نور شیان تیر کړي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د افغانستان حکومت د کوکنارو له کښت سره د مبارزې لپاره نوې طرحه چمتو کړې او په پام کې لري چې د نشه یي موادو په برخه کې بهرنیو مرستندویو ادارو ته وړاندې کړي. د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزه وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په دې طرح کې د حکومت تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو له کښت سره مبارزې ته لومړیتوب ورکول سوی او په هغو سیمو کې د کوکنارو د اړولو لپاره ځانګړې قوه جوړه سوې چې د دولت له وسلوالو مخالفینو څخه نیول کیږي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزې ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونسي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ته نکې وړاندې کوي.
د افغان حکومت لخوا د کوکنارو له کښت سره د مبارزې طرحه به د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې په امریکا کې د نشه یي موادو په برخه کې مرستندوی ادارو ته وړاندې سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د سروي رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل دا طرحه یو ملي پروګرام دی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت پر اړولو باندې تمرکز کوي. په دې برخه کې تر ډیره بریده د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا متحده ایالتونو مالی او تخنیکي مرستو ته ډیره اړتیا ده. ښاغلی احمدي زیاتوي چې د دې طرحې پر اساس به د ملي پوز او پولیسو تر څنګ د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی نظامي ځواک هم جوړ سي.
دا طرحه چې موږ کار ورباندې کوو لومړۍ برخه یې دا ده چې موږ باید په هغو سیمو کې د کوکنارو کښت واړوو چې هلته امن دی. دغه ډول کوم وخت چې قول اردوګان په ناامنو ولایتونو کې عملیات کوي باید د کوکنارو د کښت اړول یې هم د عملیاتو د پلان یوه برخه وي. کله چې هلته امنیت راغی بیا به د کوکنارو د کښت اړولو لپاره یو ځانګړی ځواک په پام کې ونیول شي. هر ځای کې چې کوکنار کرل کیږي همدا خاص نظامي ځواک به د ځمکې او هوا له لارې ځي او د کوکنارو کښت به اړوي. په دې ډول به موږ وکولی شو چې د پام وړ لاسته راوړنې ولرو.
د ښاغلي احمدي په وینا د دې طرحې تر وړاندې کولو مخکې په پام کې ده چې د روان میلادي کال په راتلونکې میاشت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې سیمه ییز ستراتیژي یو ځل بیا په جنیوا کې د مرستندوی ادارو استازو ته د هغوی د تایید لپاره وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د لومړنۍ سروې له مخې په 2013 کال کې په 328 هکټار ځمکې کې کوکنار کرل سوي چې له دې ځمکې څخه یوازې له 50 تر 600 هکټارو پورې ځمکې د کوکنارو له کښت څخه پاکې سوي دي. تر دې وړاندې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له 2014 میلادي کال راهیسې یې د ناامنۍ له کبله ونه سوای کولای چې د کوکنارو د کښت اړولو کلنی پلان په بشپړه توګه عملي کړي. د ولسي جرګې یو غړی هم د کوکنارو له کښت سره پر مبارزه ټینګار کوي او وایي تر څو چې د نشه یي موادو په برخه کې جدي او عملي کارونه ونه سي د بدیل کښت پروګرام د پام وړ نتیجه نه ورکوي. ښاغلی عبدو زیاتوي
زمانی کشتی بدیل میتونه موثر تمام شوه که برخورد جدی
بدیل کښت هغه مهال ګټور دی چې د حکومت لخوا د قانون له سرغړونکو او کوکنارو له کاروانګرو سره جدي چلند وشي. هغه کسان چې کوکنار کری باید د افغانستان د نافذه قوانینو له مخې مجازات شي. دغه ډول حکومت باید د ناامنۍ مخه ونیسي. سیمه ییز ځواکونه باید له قاچاق کوونکو سره جدي چلند وکړي. په دې صورت کې بدیل کښ یو ښه انتخاب او ګټور بدیل کیدای شي.
بدیل میتونه به عنوان یک گزینی خوب باشه.
د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کوکنارو د کښت پر خلاف کمپاین د افغان ځواکونو له لومړیتوبونو څخه نه دی، خو افغان امنیتي ځواکونه دا دلیل راوړي چې دوی په جګړه بوختي، ځکه نو د کوکنارو د کښت اړولو لپاره نور ځواکونه نه لري. ښاغلی عبدو وړاندیز کوي چې له تروریزم او طالبانو سره د مبارزې تر څنګ دي د کوکنارو د کښت اړولو ته هم لومړیتوب ورکړل سي تر څو د دې ډلو مالي سرچینې وچې سي.
محمد ایاز تر نه کو چې د کوکنارو له کښت سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د نوې طرحې په اړه راپور راوروه. اوس بامیانو ته ځو او هلته مو د نشه یي موادو د محتاجینو له حاله خبرو. په بامیانو ولایت کې د محتاجونو شمېر ډېر سوی چې د مکتبونو یو شمېر استادان او شاګردان هم پکې شامل دي. د بامیانو ولایت د بشري حقونو کمیسیون غړی میرمن هوا صادقي وایي چې د نورو محتاجینو په لړ کې د محتاجو ماشومانو او ښځو شمېر هم ډېر سوی، خو د درملنې امکانات لږ دي. د بامیانو له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې د جماعتونو ملا امامان د نشه یي موادو پر ضد د تبلیغ له امله له تهدید او خطر سره مخ دي. په دې اړه له بامیانو څخه زموږ همکار عباس نادري راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
په بامیانو ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو ډیروالی د دې ولایت دولتي چارواکي اندېښمن کړي دي. په بامیانو ولایت کې د معتادینو په اړه د دې ولایت د بشري حقونو کمیسیون په یوه څېړنه کې ښودل شوي چې په دې ولایت په تیره بیا د دې ولایت په سرحدي سیمو کې ګڼ شمېر ښځې او ماشومان په نشو اخته دي. د بامیانو د بشری حقوقو کمیسن غړی میرمن هوا صادقی ازادۍ رادیو ته وویل
بررسی هایی که کمیسیون از ساحات ولسوالی ورس که انجام داده شده
کمیسرنه چه ده بشری حقوقو کمیسیون لخوا ده ورس ولسوالی پر زینو سیمو کشیوی خیلی چه پا دی ولسوالی که ده معتادینو شمیر ورس پا ورس دیریگی ده یادوانه ورده چه پا دی معتادینو که خزی او مشمان هم شامل دی د دې سړنې پر مهال د روغتون چارواکو ویلي چې دوی ته د درملنې لپاره ګڼ شمېر ښځې او ماشومان راځي خو دوی د امکاناتو د کموالي له امله درملنه نشي کولی
برای اطفال و زنا ایجاد نشده اونا نمیتونه که اونا را قبول کنه د مراکز
اته کاله مخکې د بامیانو ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست اعلان وکړ چې په دې ولایت کې نږدې 50,000 کسان په نشو اخته دي خو د سیمه ییزو چارواکو په وینا اوس دا شمېر تر پخوا ډېر شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي دا په داسې حال کې ده چې په دې ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره یوازې 2 بستریز روغتونونه شته او هغه هم داسې روغتونونه دي چې یوازې د نارینهو درملنه پکې کیږي په دې ولایت کې د نشه یي موادو په اړه د عامه پوهاوي بهیر هم له ځینو ستونزو سره مخ دی د بامیان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس حسین نظری نیکپای وایي چې که د جوماتونو ملا امامان د نشه یي موادو د حرموالي خبره وکړي نو په مرګ واخل کیږي
د شیوقول وضعیت به حد خراب است که یک عالم دین اگر
د شیوقول په سیمه کې امنیتی وضعیت دومره خراب دی چې آن دینی عالمان هم په دې سیمه کې د نشه یي موادو د زیانونو او قاچاقو د ګنا او حراموالي په اړه هم خبرې نشي کولای د هغو معلوماتو لمخې چې موږ یې لرو که د جماعت یو ملا امام په مذهبي مراسمو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خبرې وکړي سمدلاسه په مرګ واخل کیږي
بشت فجیش تهدید مشه
د بامیانو د بشری حقوقو کمیسیون په وینا ښځې او ماشومان له دې عمله په نشو اخته شوي چې د دې ولایت په سرحدي سیمو په ځانګړې توګه ورس ولسوالۍ کې له ښځو او ماشومانو څخه د نشه یي موادو په قاچاق کې کار اخیستل کیږي د بشری حقوقو کمیسیون د ماشومانو د ملاتړ د څانګې مسؤول عزیز الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
ما ای روند را داریم ما معلمین در ساحات
په بامیانو کې داسې پیښشته د مثال په ډول د کوی لیگان لسیمې څخه ډیر راپورونه لرو چې د مکتبونو ګڼ شمېر شاګردان په نشو اخته دي دا مسله دوه دلیل لري یو دا چې ځینې شاګردان په نشه یي چاپیریال کې ژوند کوي یعنی د دوی مور او پلار په نشو اخته دي او دوهم دا چې معلمان یې نشایان دي په دې اړه مو له خلکو څخه ډیر شکایتونه ترلاسه کړي چې د وارس ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو لکه شیقول او سرخجوی که معلمان پنشو اخته دی
از معلمین متاسفانه آغشته مواد مخدر هم هست
تروسه پوری په بامیانو کې د معتادینو کرش میره نه ده معلومه خود بشری حقوقو کمیسیون وایي چې یو خو بامیان د نشه یي موادو د قاچاق په لاره کې پروت ولایت دی او بل د دولتي چارواکو بیغوري هم د دې لامل شوی چې په بامیانو کې د معتادینو شمیر ډیر شي
مسکه وتکو چې په بامیانو کې د معتادو شوزو او ماشومانو د ډیرو په اړه راپور اورو
ټولنیز شبکه انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنی سپو خبريږي اوس اسلام د مبارک دین پر وړاندې کې د محتاجینو د ژوند پر بیلابیلو اړخونو خبرې کوو طبي ډاکټرانو وایي چې د محتاجینو عقل او فکر د نشې او خمار پر مهال ګډوډ وي له همدې عمله عبادت په سمه توګه نسی کولی له کورنیو او خپلوانو څخه لیرې وي او د کور مالي چارې هم په سمه توګه نسی تنظیمولی دا چې په اسلام کې د معتاد یا نشه یي سړي عبادت څه حکم لري د اسلام له نظره په کورنۍ او ټولنه کې د دوی د لاسه راپیدا سوي ګډوډۍ څومره د اندېښنې وړ دي په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تملک له مفتي شمسالرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې د معتادینو دومره لوی شمېر د افغانستان غوندې اسلامي هیواد لپاره څومره د اندېښنې وړ خبره ده
که یو کس یو مسلمان معتاد ته ګوري نو په حیث یو مسلمان ورته ګوري لویه خبره دا ده چې اعتیاد په اسلامي ټولنه کې یو نامبدګي ده د مسلمانانو لپاره د اسلامي ټولنې لپاره هغه کسان چې معتاد په مواد مخدر سره دي ځوانان دي او په اسلام کې د ځوان نسل نه ډیر زیات تمه او توقع کیږي او نبی صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې زه کله چې په مکه مکرمه کې وم د قریش د ځوانانو لخوا نه حمایه سوم لیکن د شیوخ لخوانه زی ترت شم یا و شرل شم د مکه مکرمه نه. زوانان استعداد لري، قوت لري او په زوان نسل سره مون کولای سو چې یو ښه مرافع ټولنه ولرو. کله چې زوان په مخدره مواد باندې معتاد شي د ټولنې هغه مټ لمنځه لاړ.
معتادین اکثر وخت یا نشه او یا خمار وي، سی په دې دواړو حالتونو کې دوی عادي ذهن او فکر نه لري. په داسې حالت کې د دوی د عبادت په اړه څه نظر لري؟
په هغه حالت کې چې یو انسان مخدره مواد استعمال کړي وي، په داسې حالت کې د دې عقل مغلوب دی. فقها فرمایي چې په دغه حالت کې کده عبادت کې نو عبادت منظور نه دی، ځکه چې نیت د دې انسان صادر شوی نه دی. په هغه عبادتو کې نیت موجود نه وي نو عبادت صحیح نه ده. علما فرمایي چې دوی معاف نه دی، اما که دوی د عمل سر تر رسوي نو عمل صحیح نه ده، ځکه چې الله سبحانه و تعالی په قران عظیم شان کې فرمایي تاسو مونږ ته منځ دی کیږي په داس حال که چه تاس مست اوسیگی در هر وقت پوره چه تاس پوسی چه چی شی وای. واضح خبره ده چه هغه کس چه دی نشی پو حالت کی وی دی پخپل خبره بانده نپویگی نو عبادت هم سعی نشو.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر تقریبا 3.5 میلیون ته رسیږي. اکثره معتادین د کورنیو مشران دي. دوی بخپل اولادونه څنګه روزي؟
الله سبحانه و تعالی د اولادونو او د کورنۍ او د روزنې په اړه فرمایي ای هغه کسانو چې کوم دوی مؤمنان دي، دوی باید ځان او خپل اهل او عیال د دوزخ د اور څخه وساتي. او یو لاره چې دوی خپل ځان او اهل او عیال او فامیل د دوزخ د اور څخه وساتي دا دی چې دوی په دین باندې پابند نوسی. او واضح خبره ده چې په دین باندې هغه کس پابند وي چې هغه صحتمند وي، هغه صاحب عقل وي. او شخص معتاد هغه کس ده چې متاسفانه دی نشي کولی چې خپل نفس د دوزخ د اور څخه وساتي، نو دا چې خپل اهل و عیال و فامیل وساتي دا خو په طریق اولا نشي کولی.
اکثر وخت د معتادینو مېرمنې له دوی څخه طلاق غواړي. طلاق اخیستل د ماشومانو بې پلاره یا بې موره کېدل او په کورنۍ کې ګډوډي د اسلام له نظره څومره د اندېښنې وړ ده؟
کده دی سړی خزه سره لدی چې د خزه حقوق زیاده، خو بیا هم دی صبر کوي ور سره گزاره کوي، نو الله تعالی د خزه ته به په دنیا و آخرت کې اجر و نصیب کی. اما که چیرې د دې خزه حق و حقوق مراعات کیږي نه، نو د خزه بیا په دغه صورت کې حق لري چې مطالبه د طلاق وکړي. هغه اړخ ته که فکر وکړو چې دوی مشترک ژوند ته ادامه ورکړي هم مشکلات شته، دی خوا که مشترک ژوند دوی ختم سي بیا هم مشکلات شته، خو دغه ټول بدبختی مشکلات د همدغه بدبخت اعتیاد نه پیدا کیږي.
مالی معاملات هم د ژوند یوه برخه ده، خو معتادین د ژوند دا چارې سمې نشي سنبالولی، لکه تجارت مثلا، پور او داسې نورې چارې. ستاسو په نظر د معتادینو دغه ناتواني خپله د دوی او ټولنې لپاره څومره سرخوږی ده؟
الله سبحانه و تعالی د دغه افراد و اشخاص په حق له فرمای تاسه به سفها او ته چې په خو بد باندې نه پویږي، د مال په صحیح مصرف باندې نه پویږي، خپل مالونه ورته ما ورکوي. شریعت په دې باندې حکم کوي چې د مال باید دغه معتاد ته، دغه ماشوم ته، دغه لیوانی ته په لاس ور نکړي، ځکه چې دوی د مال لمنځه وړي.
اسلامی اخلاق د اسلام یو مهمه برخه ده، خو اکثره معتادین د کورنۍ لغړو سره ډیر بد چلن کوي. د اسلام نه نظر د چلن څومره په کورنۍ او ټولنه کې فتنې او فساد ته لار هواروي؟
اخلاق هغه عنصر دی چې د سالم انسان لخوانه صادریږي. بدبختانه دغه ټول شیان د یو معتاد وجود کې نشته، ځکه چې هغه عصبانی دی، ځکه عرف هغه سو کولی چې عقل سالم وي. همدارنګه ښه چلند له خپل اولاد و ښځو مرمن سره دا هم د اخلاق جز دی، چې کله د معتاد په وجود کې هغه اسلامي اخلاق و معیارونه پاتې نشول، لهذا ګډوډي په کورنۍ کې هم جوړیږي.
معتادین له کورنۍ او نورو خپلوانو سره لږ خپلوي پالي، ځینې یان په میاشتو او کلونو هم خپلو کورونو ته نه ځي. د دوی دغه ډول خویونه پر ټولنه څومره بدې اغیزې لري؟
په اسلام کې صله رحمی د مهمو اخلاقیاتو څخه دی. حتی هغه کسان چې صله رحمی نه کوي، نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې دوی د قدر په شپه کې هم الله تعالی ورته بخښنه نه کوي. د اعتیاد یو لوی ضرر او ضربه داده چه ده دا سبب ده دی گرزی چه ده خپلوانو پا منز که قطع صله رحمی راشی. خپل ده شخص دومره حوصله نلری یا خپل شرمیگی چه ده خپل و خپلوانو کورونو تلارسی زکه چه هل تلارسی نو بلاخیره ده اعتیاد سبب ده دی گرزی چه قطع صله رحمی رامنسته شید.
د اسلام له نظره د محتاجونو د ژوند په اړه مو له مفتي شمس الرحمن فروتن سره د محمد ایاز تنک مرکه اورېده.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو د نورو دونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سده چې عبدالسماد له خپلو څو ملګرو سره په زندان کې ناست وي. په دې وخت کې ناڅاپه د پولیسو قمندان له څو پولیسو سره د هغوی کوټې ته ورځي او د عبدالسماد بستره تلاشي کوي. د تلاشۍ په نتیجه کې د عبدالسماد له بسترې څخه چرس راباسي او هغه له ځانه سره د تحقیق لپاره خپل دفتر ته بیایي. دا چې دا چرس چا او څنګه زندان ته راوړي او تر دې وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو.
والکه ودریګه چیرته ځې؟
کمانډان صاحب د خپل بندي پښتنې ته ورزم.
ته دلته راشه چې معلومات په کتاب کې ولیکم.
سمه ده کمانډان صاحب.
نوم دې څه شایده؟
صاحب نوم می انور ده.
ته ودریګه چې زه ولیکم. انور د پلار نوم څه شایده؟
صاحب د پلار نوم نور محمد ده.
ښه نور محمد دا دې وملک. ښه د کوم ولایت یې؟
ولایت په کابل ده.
ښه ولایت کابل. د باندې نوم څه شایده؟
د باندې نوم عبدالسماد ده او په سلورم بلاک کې باندې ده.
عبدالسماد سلورم بلاک. ښه د پلار نوم څه شایده؟
د پلار نوم یې محمد ظریف ده.
ښه محمد ظریف. ته د لاس را دیخوا که چې زه یې ټاپکم.
ها دا د قمندان صاحب ټاپه یې که.
ته دا لستوڼی دې پورته که.
دا د قمندان صاحب. ها
ښه دا لاس خو دې ټاپه شو. اوس دا وایي چې دا کڅوړې کې دې څه دي؟
صاحب دا ډوډۍ او لږه میوه ده بندې ته یې ور وړم.
ته ودرېږه چې زه یې یوارې تلاشي کوم.
ها دا را تلاشي که قمندان صاحب. ډوډۍ او لږه میوه ده بل څه شی نشته پکې.
ته ودرېږه چې زه یې وګورم یوارې.
قمندان صاحب ما خو درته وویل چې بل څه پکې نشته.
ته ودرېږه چې زه یې سم وګورم. په تا څه باور دی؟ داسې نه وي چې د ډوډۍ او د میوې په پلمه زنداته نور شیان تېر کړي. ښه تلاشي دې خلاصه شوه. اوس نو ځه له خیره سره.
پام چونو خوځي گئی؟
دا نه خوځي
کومندان صاحب.
اوه اوه په دې اتاق کې څنګه د چرسو بوی ده؟ په تاسو کې څوک چرس کوي؟
په مونږ کې چرسی نشته کومندان صاحب.
نو دا د چرسو بوی له اسمانه راځي؟
کومندان صاحب مونږ خو بندیان یو، زندان د څوک چرس راوړلی شي؟
ته پاسهګه چې زه دې بستره تلاشي کوم.
درې تلاشي که قمندان صاحب، څه شی نشته؟
ته ودرېږه اوس به معلومه شي چې څه شته او کنه. مونږ هم هسې خوشې چټي نه وي را روان، راپور لرو. ته د دې بالغ غلام خلاصه کړه زر کوه.
قمندان صاحب په بالغ کې څه شی نشته؟
یاره دې خواکه چې زه وګورم. دروغزنه، دا څه شی دي؟
نه پوهېږم قمندان صاحب.
خاطر پولیس تېر باسي ها؟ په بالغ کې د چرس پټ کړی دی، بیا وایي چې نه پوهېږم. والکه
بله قمندان صاحب.
ته د دې لاسونه وتړه او زما دفتر ته بوزه، زم درپسې درغلم.
په سترګو قمندان صاحب.
خاص احمد جانه، ته ماته دا وایي چې دا چرس چا درته راوړل؟
قمندان صاحب زه په چرسو نه یم خبر، بل چرس ما په بالغ کې ایښی دی.
دا یوازې د بالغ چرس نه دی،
مونږ ستا په باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو چې ته په زندان کې نشئی مواد خرڅې. بې ځایه کوشش مه کوه چې ځان بې ګناه وخی.
قمندان صاحب عذر درته کوم، زاری درته کوم، دوسیه مې مه رسمي کوه. زما خوشي کېدو ته یوازې شپږ میاشتې پاتې دي. خیر دی، دا وار مې وبخه، بیا داسې کار نه کوم. قمندان صاحب
ستا جرم د بخلو وړ نه دی، خامخا به سزا وینې، خو یوه مرسته در سره کولی شم.
څه مرسته قمندان صاحب؟
که ته له مونږ سره همکاري وکړې نو سزا به دې کمه شي.
قمندان صاحب څه ډول همکاري در سره وکړم؟
بس مونږ ته هغه قاچاق کوونکي را وښیه چې تا ته نشئی مواد راوړي.
نو که قاچاقبر در وښیم رښتیا به زما سزا کمه شي؟
هو، زه وعده در سره کوم چې ستا سزا به خامخا کمیږي.
ښه، چې داسې ده، قاچاقبر در ښیم.
ښه وایه.
قمندان صاحب دا قاچاقبر انور نومیږي او زمون کلیوال دی. دی ما ته په هفته کې یو وار د پیواز په نوم راځي او په خوړو او یا میوه کې نشئی مواد را تیروي او زه یې دلته په نورو زندانیانو خرڅوم.
نو زمون پولیس خو ټول پیوازان تلاشي کوي، دا قاچاقبر څنګه نشئی مواد زندان ته را تیروي؟
قمندان صاحب د زندان په هغو پولیسو کې چې خلک تلاشي کوي پنځه نفر یې زموږ سره لاس لري. په دوی کې د عمر په نوم د پولیسو یو قمندان هم شامل دی. دوی ټول له موږ سره مرسته کوي.
څه ډول مرسته در سره کوي؟
دوی زموږ د خوړو لوښي، د کالیو بکس او نور شیان سم نه تلاشي کوي. که بل پولیس تلاشي کول دوی ورته وایي چې دا پایواز موږ تلاشي کړی دی، خوش یې که.
ښه، دا راته ووایه چې تاسې دلته په زندان کې دننه نشئی مواد څنګه خرڅوئ؟
دلته زموږ د بلاک یو پولیس را سره شریک دی، اکرم نومیږي. قمندان صاحب همدومره معلومات مو بس دی؟
هو، دا معلومات مو بس دی، خو ته به هیڅ چاته هم نه وایې. اوس خپل بلاک ته ولاړ شه، خو ګوره ځان عادي ونیسه چې څوک تر باندې پوه نه شي.
ښه، نو بیا به څه کېږي؟ او ستاسې سره به زما همکاري تر څه وخته وي؟
په کومه ورځ چې قاچاقبر تا ته قاچاق را تېروي موږ دا قاچاقبر او ملګري نیسو. کله چې مو ټول ونیول بیا نو ستا همکاري پای ته رسېږي. خو که چاته دې دا راز ووایې نو سزا به دې دوه برابره ډېره شي.
بېغمه اوسه قمندان صاحب، هیڅ چاته هم نه وایم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي راډیو لوونه تر وو